دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري. خو لومړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
لوستون کې سید سلیمان شاه. چین او ایران په افغانستان کې د طالبان حکومت ته خواص وکړ چې د انجونو په لوړ زده کړو او د ښځو پر کار باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ لمخه دا خواص په هغه ګډه مطبوعاتي اعلامیه کې شوه چې د پنځشنبه په ورځ بیجینګ ته د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د رسمي سفر په پای کې خبره شوه. په اعلامیه کې د چین او ایران ترمنځ د نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړي کولو او هم د بشري حقوقو او دیموکراسۍ لپاره د لویدیځو هیوادونو د سټانډارډونو پر ردولو تاکید شوی. د طالبانو حکومت د 2020 میلادي کال د اگست په پای کې قدرت ته لرسیدو وروسته په افغانستان کې لشپګم ټولګي نه پورته نجونې لوړو زده کړو نه منې کړې دي او هم په خیریه مؤسساتو او دفترونو کې د ښځو په کار کولو باندې پابندي ولګوله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ تصدیق کړی چې د دوشنبه په ورځ پور شوی او په کې ویل شوی چې د القاعده یو لوړ پوړی غړی سیف العادل د ایمن الزواهری پر ځای د نوي مشر په توګه خپل فعالیت پیل کړی. متحده ایالاتو د سیف العادل پر سر باندې $10 میلیون انعام لګولی. العادل چې د مصر د وسلوالو ځواکونو پخوانی صاحب منصب دی د القاعده د بنسټي خودونکي اسامه بن لادن یو نږدې ملګری و. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس وای د هغو کسانو شمیر لوړیږي چې د فروری په شپږمه ترکیه په جنوبي او د سوریه په شمالي برخو کې په دوو مرګانیو زلزلو کې وژل شوي. په داسې حال کې چې د نورو ژوندیو کسانو د راویستلو هیلې مړاوې شوي. د نجات او ژغورنې یو شمیر بهرني ټیمونه چې ترکیه ته تللي وو اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. د ترکیه د قدرتي افاتو د انسجام ادارې یا AFAD د پنځشنبه په ورځ د وژل شوو کسانو مجموعي شمیر 6100 وښوده. په سوریه او ترکیه دواړو کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 140 ته رسیږي. پاینه وخت کې د space.com آنلاین خبری شبکې د رپورت لمخې کوم نوې تصویرونه چې د فضانه د سټلایټونو په وسیله اخیستل شوي ښیي چې په ترکیه کې د تباکونکو زلزلو نه وروسته په ځمکه کې ژور درزونه پیدا شوي دي او په ځینو برخو کې سړکونه هم له خپل ځای نه ښورېدلي دي. اروپایي اتحاد وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د ګرجستان په جمهوریت کې به د توقیف په دوران کې د هغه هیواد د پخواني جمهور رئیس ساکاشویلی مرګ به په ګرجستان کې دیموکراسۍ ته غټه ضربه وارد کړي. ساکاشویلی ګرجستاني چارواکو په 2020 میلادي کال کې د خپل قدرت په زمانه کې د بډو خوړلو اداري فساد او اختلاس په جرم ونیو. ویل کېږي چې روغتیايي حالت خرابي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وای چې د امریکا متحده ایالات او برېټانیا باید د هند په سمندر کې واقع دیګو ګارشیا د چاګوز د ټاپوګانو اوسیدونکو ته د بشر په ضد د جرایمو لامل نقدي معاوضه ادا کړي. هیومن رائټس واچ په خپل تازه رپورت کې چې پرون د پنځشنبه په ورځ خبر کړي پر متحده ایالاتو او د برېټانیا پر حکومت غږ وکړ چې دوی باید په زور او جبر لخپلو کورونه د چاګوز د ټاپوګانو د بومي خلکو د لرې کولو لامل چې د بشریت په ضد د جرایمو مترادف دي معاوضه ادا کړي. متحده ایالات او برېټانیا نږدې 50 کاله پخوا بومي خلک لخپلو کورونه په ډله ییزه توګه وویستل ترڅو د ډیګو ګارشیا په ټاپو کې د امریکا د سمندري پوځ د وینوي اډې جوړولو لپاره لاره خلاصه کړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د رپورت لمخه د ټاپوګان چې د هند په سمندر کې واقع دي او د موریشس ملکیت ده اوس هم د برېټانیا د استعماري دور د قانون لاندې اداره کیږي. متحده ایالات وایي چې روسیې د ایران په شمول یو شمېر درېمګړو هیوادونو ته د کمپیوټري چیپونو د حاصلولو او مربوطي ټکنالوژۍ د لاسته راوړلو لپاره رجوع کړي. د امریکا د سوداګرۍ د وزارت د صادراتو د ادارې سیکرټری میرمن تیا کینډلر ویل موږ په دې اړه هم اګایو چې روسیا له ایراني ساخت بې پیلوټا ډرون الوتکو نه په یوکرین کې د ملکیانو د وژلو لپاره استفاده کوي. چین د پنجشنبه په ورځ د متحده ایالاتو پر دوو غټو دفاعي شرکتونو باندې د پانګې اچونې او سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګول. د سی بی ایس نیوز د رپورٹ لمخې د نړۍ د دواړو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. چین وای چې د امریکا د لاکهیډ مارتن او ریتیون د وسلو جوړولو شرکتونو باندې پر تایوان باندې د وسلو د پلورلو په وجه دغه بندیزونه لګولي دي. د تونس د ژورنالیستانو اتحادیې دغه هیواد امنیتي ځواکونه د ژورنالیستانو په ډارولو باندې تورن کړي دي. ایس این جی ټی دا تبصره د ورځې مخکې د پولیسو لخوا د نوموړي اتحادیې د مشر نورالدین بوتار له نیولو وروسته وکړه. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان په افغانستان کې د القاعده په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، امریکا د دې وړتیا لري چې خپله لاس پکار شي. ملګري ملتونه هم وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي تحریک، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمېر نورې سخت دریځې ډلې په افغانستان کې فعال دي. طالبان د افغانستان پر شمال کې د داعش حضور رد کړی او وی دوی چاته د ضرر رسولو پالیسی نه لري. نور تفصیل پر پورت کیاوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د القاعده په وړاندې خپل ژمنې عملی نه کړی، دوی به خپل اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي طالبانو په دې اړه په خصوصي او علني توګه ژمنې کړې دي.
زموږ پیغام دوار خونه لري. لومړی طالبانو په خصوصي او علني ډول ژمنه کړې چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د هغو کسانو د پاره د خوندي پټنځای په توګه کار واخیستل سي چې د متحده ایالاتونو په وړاندې به اقدام کوي. دویم که طالبان ونه سي کړای او یا هم ونه غواړي چې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي، امریکا چمتو ده او د دې وسیله لري چې خپل په دې اړوند اقدام وکړي.
نت پرایس وایي متحده ایالات په دې باور دي چې د القاعده ډلې نوې مشر سیف العدل په ایران کې میشته. ګومان کیږي چې د مصر د ځانګړو ځواکونو په خوانی افسر او د القاعده ډلې جیکپورې غړي سیف العدل د القاعده ډلې د نوې مشر په توګه ټاکل شوی دی.
هغه یو ډیر مربوط شخصیت ته او د سیمو او د خلکو سره ځان عیاروي. پاکستان ته هم ممکن سفر وکړي، افغانستان ته هم سفر وکړي، په ایران کې هم پاتې شي او عربي هیوادونو ته هم سفر وکړي، ځکه چې هغه سیف العدل فعال باندې ویل کیږي چې هغه د سفرونو کولو ډیره ښه تجربه لري او د حالاتو سره ځان ډیر په اسانۍ سره عیاروي.
بلخوا ملګري ملتونه وایي دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي تحریک، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یوش منور سخت دریز ډلې په افغانستان کې فعال دي.
فکر کوم داعش ډله په افغانستان کې د افغان اهدافو پر وړاندې ډیره فعال ده. فکر کوم لا قوي شخصیت چې نورې ترګر ډلې او د ترګر ډلو غړي لا هم په افغانستان کې اوسېږي او د طالبانو د حکومت تخوا زمینی ملاتړ ترلاسه کوي.
لدې مخکې ملګرو ملتونو په راپور کې ویلي چې د غړو هیوادونو ارزونې ښکاره کوي چې القاعده د طالبانو په حاکمیت کې امن پټنځایونه لري او غړي په افغانستان کې د عمل د ازادۍ څخه برخمن دي.
القاعده په اړه باندې د امریکا دریځ ډېر روښانه او جدي او واضح ده، خو زه فکر کوم چې دا وخت ممکن القاعده زیات وخت مشرانې په ایران کې تیروي، ځکه چې ایران نسبتا دا وخت د طالبانو د حکومت نه هغه ورته محفوظ ده. په افغانستان کې اوس هم ډرون الوتکې ګرځي او دوی کولی شي چې اهداف د منځه یوسي.
له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور په اړه څرګندونې رد کړي او ویلي چې هیڅوک باید افغانستان بدنامه نه کړي.
موږ دوی ته دا خبره واضح کوو چې په افغانستان کې که یو داعشین چېرته سر پورته کړي هغه به په سر وهل کېږي، لکه به متاسې وینو. څه معنا داسې بزرګونو کسان به یو ځای دېروي او څوک ویویني؟ نه، څوک به پرې خبر نه وي. هر څوک کولای شي سي وي ګوري، راسي ویویني، نو موږ سره دې کینی، مفاهمه ورسره کوو، مذاکره ورسره کوو، ولی تورونه دې څوک نه لګی.
طالبانو له امریکا سره د دوهی په تړون کې ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي، خو د یو شمیر شنونکو په وینا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو هر څه برعکس ثابت کړل. وحید فیضی، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ غږ د واشنگتن د استودیو نه اورید. د جنوبی کارولینا په خوانی والی نه کې هلې د امریکا د 2024 کال د جمهوریت ریاست ټاکنو ته خپل کاندیداتوري اعلان کړی ده. دا د جمهوریت غوښتونکو د ګوند لوملنۍ مخکخه غړې ده چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په وړاندې مبارزه پیلې. هلې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه هم
نیکی هیلی په خپل یالت جنوبی کیرولاینا کې د خپل کاندیداتوري د اعلان پر وخت وویل هغه وخت را رسیدلې چې د امریکا د مشرتابه د پاره تازه سری راوړان دي سي.
موږ چمتو یو، موږ تیار یو چې د پخوانیو تکراری مفکورو او زړو نمونو څخه تیر شو. چمتو یو چې یو نوی نسل زموږ راتلونکی رهبری کړي.
د هغه اشاره ظاهرا پخوانی ولسمشر ترامپ ته وه چې هغه هم راتلونکو ټاکنو ته کاندید دی. هیلی د 2021 کال په ډسمبر کې د خپلې هغه ژمنې یادونه ونه کړه چې ویلی وو که ترامپ کاندید وي دا به ټاکنو ته نه درېږي. د هیلی د ټاکنیز کمپاین یوه ویاند امریکا ژغ ته په لیږل شوي بیان کې ویلي ترامپ هغې ته څرګنده کړې هغه څه وکړه چې خپل زړه درته وایي او د هغې بری یې غوښتی. هیلی د خپل انتخاباتي مبارزې پیل له یو ویډیوي پیغام څخه کړی او ځان یې د خپل ګوند د راتلونکي استازي معرفي کړی دی.
جمهور غوښتونکو د ولسمشرۍ له تیرو اتو ټاکنو څخه په وو کې د اکثریت رایې له لاسه ورکړې دي. دا وضعیت باید بدلون ومومي.
د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ د څیړونکي جان فورټیر په باور هیلی چې د یو هندي کډوال لور ده د ترامپ په وړاندې تر ټولو غوره کاندید نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه هغه ولسمشر ترامپ ته وفادار و او د ځینو جمهوري غوښتونکو په څیر د ترامپ له ملاتړ څخه لاس په سر شوی نه و. دا هغه مثبت اړخ ده چې جمهوري غوښتونکي رای ورکوونکي به د هغې د کاندیداتورۍ په اړه په پام کې ونیسي. د منفي اړخ په توګه دا له روښانه نه ده چې هغه به دومره قوت وښایي چې د ځینو نورو جمهوري غوښتونکو په پرتله د امریکایانو پام ځان ته واړوي.
هیلی لومړنی جمهوري غوښتونکی ده چې سپینې ماڼۍ ته د ترامپ د ستنېدو د مخنیوي دپاره مبارزه پیلوي. د نورو مخکښو جمهوري غوښتونکو په منځ کې چې ښایي ځانونه کاندید کړي د ولسمشر د پخواني مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو پخواني وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولتن نمونه اخیستل کیږي.
یو مهم شخص چې موږ د ډونالډ ترامپ د احتمالي بدیل په توګه پرې خبرې کوو هغه د فلوریدا والی راین ډیسانتس دی. زما په فکر د دې علت دا ده چې هغه د وستر جمهوري غوښتونکي پلوه ایالت د والی په توګه ډېرې داسې ځانګړتیاوې ښودلې چې ډونالډ ترامپ یې لري.
د فلوریدا والی هم د ترامپ په څیر د کلتوري اختلافاتو پر مسالې ډیر تمرکز کوي او تمه کیږي چې د خپل کمپاین د پاره د پیسو پر راټولولو کې له نورو جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو وړاندې وي. د ډیسانتس د ورتیا د هغو جمهوریت غوښتونکو توجه جلب کړي چې غواړي په راتلونکو ټاکنو کې د اوسنی دیموکرات ولسمشر جو بایدن په وړاندې یو قوي کاندید ولري. که هیلی په نظر پښتنو کې لږ رای وګټي نو د دې احتمال شته چې هغه په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر د مرستیالي په توګه ونومول سي. څېړونکي ګومان کوي چې د جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو د شمیر زیاتوالی شای د 2014 په څیر یو ځل بیا د ګوند د کاندید په توګه د ټرمپ بری ته لار هوار کړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. یو ځوان په پیښور کې د بیوزلو ماشومانو لپاره د دوو کلو رئیسې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. په دغو ماشومانو کې ډېر هغه افغان کډوال ماشومان هم شامل دي چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي وو. دغه ماشومان د لومړني ښوونځي کتابونه لولي او د اړینو درسي موادو سره یو ښه نصاب ته اړتیا لري. په پیښور کې زموږ همکار مسکا صافی د ښوونځي ته ورغلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د پیښور د یو شخصي ښوونځي په لاندنی پوړ کې بېوزلو ماشومانو ته د ورځې په دویمه برخه کې 3 ساعته وړیا زده کړې ورکول کیږي. د پیښور سیدونکو محمد عامر په خپل لګښت غوړمنو ماشومانو ته د سواد زده کړې زمينه برابره کړي ترڅو دوی د تعلیم په سیوري کې راتلونکي جوړ کړي او له ناوړه کارونو څخه ډډه وکړي. د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 150 تنه دي او عمرونه یې لشپګو تر 15 کلونو پورې دي.
د تیرو 2 کال راسي موږ دلته کې د اسکول کولو کړې دي. دا هغه ماشومان د پاره کم ماشومان چې په سحر کې سکول ته نزي په مختلفو مستری خانو کې کارونه کوي، په مختلفو کاروباری مرکزونو کې کارونه کوي. نو دا یو حسم په ځړ کې وا چې د دې ماشومان لپاره موږ یو داسې منفرده تعلیمی اداره جوړ کړو چې په دې کې په خاص توګه باندې د سکول نه بهر ماشومان سبق وایي.
په دغه ماشومانو کې تر شپېتو ډېر هغه افغانان دي چې په دې ورستیو کې په خبر تر اغلي دي. محمد عامر غواړي دغه افغان ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي.
چونکې ګاونډي هیواد افغانستان کې د جنکیانو په تعلیم باندې یو قسمه پابندي لګیدلې ده، نو زیات والدین کم چې افغانان دي هغه غواړي چې زموږ بچیان دې د تعلیم نه محروم نشي. نو دا مو یو حسوا چې د دې ماشومان لپاره دغه سی یو خه تعلیمي اداره جوړ کړو چې فری اف کاست دي تمونګه تعلیم ورکو.
زما تعلیم ډیر وخت ارسه زما خو دې سره سب کم نیم وخت تعلیم نیم وخت
یا نیم کار پر دل تر راغ کن دلته پیسې نه چې تعلیم کړم نس دلته مفت سبق وایم چې ټیچر د افغانستان سره تعلیم خیم جنکو.
د ننګرهار ولایت یو لسکله نامجد وای سهار مهال د خپل پلار سره ډوړې پلوري او مسپخین دلته د زده کړې لپاره راځي. هغه غواړي ډاکټر شي.
زمان هم د امجد زار او ټو کار کوم. زمان پلار نوم د عبد الوارث هم د روټو کار کوي. حضرت اسلم ډیر نه راځم دلته مو سبق وېما زم د جلال آباد او دلته سکول راځم. غواړم چې زه ډاکټر جوړ شم د افغانستان خلکو سره مدد کوم.
غریبۍ ډېرې ماشومان په لار کوڅو کې کار کولو ته اړ کړي دي. که څه هم محمد عامر د دغو بېوزلو ماشومانو د ښوونې لپاره هلې ځلې کوي خو دا په یوازې ځان شونې نه برېښي ځکه چې دوی د نورو ښوونځیو په څیر یونیفورم کتابونو او ښه نصاب ته اړتیا لري.
سره د کډوالۍ او بے برخلیک ژوند دغه ماشومان هڅه کوي تر څو پر ترکی کې د وجاړ افغانستان په آبادولو کې د خپلې برخې رول ولوبوي. مسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کاره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست پراونا پا لندو چاپو 2015.0 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو چاپو 2014.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو چاپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي. دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. کابل د غنیګوډي خار ده. په خوا په پلو لار کې لاسی پلورونکو د خاري نظم فضا خراب کړي و. خو د خاروالۍ له لورې د غلاس پلورونکو ته منظمه غرفه جوړ شي څو خپل توکي د غزي کې و پلوري. که څه هم یو شمیر غرفه لرونکي د خاروالۍ له اقدامه خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د غرفو کرایې دې راټیټ کړي، ځکه له یوې خوا یې د کاروبار مزه د پخوا په څیر نه ده او له بل پلوه د کورنۍ لګښت له دې لارې نه شي پوره کولی. د دې موضوع تفصیل په رپورټ کې اورئ.
کابل د ګڼې ګوڼې ښار. پخوا یو شمېر کسانو همدلته په پلو لارو کې توکي پلورل او ښاري نظم یې خراب کړی و. خو د ښاروالۍ له لورې دغو کسانو ته منظمې غرفې جوړې شوې څو خپل توکي پکې وپلوري. که څه هم یو شمېر غرفه لرونکي د ښاروالۍ له اقدامه خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د غرفو کرایې راټیټې کړي، ځکه له یوې خوا یې د کاروبار مزه د پخوا په څیر نه ده او له بل پلوه د کورنۍ لګښت له دې کاروباره نه شي پوره کولی.
تقریبا 7000-8000 خود ما درآمد داریم در ماه. 3350 رو به غرفه بدیم، 500-600 هم چوکیداری میگیره. کرایه غرفه بسیار بلند است. همین کرایش اگر چیز میشد یک کم خوب میشد مردم ایره چیز بودن. کرایش وقتش که پورش لاکمور میکنه. بس می کرایه تانو پرداخت کنه. آن یک چند روز پیش آمده بودیم یک سال کرایه تانو پوره تحویل کنه گفته بوده. 30000 پگی هیچ کس هم توان نداره کرایه غرفه بده.
ما سابق هم اینجا کراچی داشتیم از اینجا غرفه گرفتیم. لیکن سابق کرایه جد زیاد بود. باز کم کرده شوال هم کس کمی و صاحب نظم کشور دوستات صدایی شده. مقصد کرایش پوشی میکنیم. کرایش یک کمی دیگم پایین بیاد در 2000-2000 مردم بسیار بیچاره است. کار نیست، بار نیست. تو مردم ها بسیار به دستاف میرن.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي پخوا د زورواکو له لورې پلې لارې او کوڅې د خلکو پر مخ تړل شوې وې، خو د کابل ښاروالۍ په هڅو یا د کوڅې د خلکو د اسانتیا په موخه پاکې او موانع لرې کړی شوې دي.
رابندان سابق زیاد بود، کوچه ها بند بود، کل ازام در یک سرک بود. حال بهتر شده ده که در هر کوچه که میتونیم بریم به فساد سهولت خوبش نراحتی.
این ما میال آمدم از سرای شمالی یک سوری را بردم طرف وزیر اکبر خان، سرک سهولت سب کس نی، همه تو کدش تت تاب دهانده میکرم گفیر تت تاب رفتی بالا.
در کابل ښاروالۍ مسئولین وایي له سیاسي تحولاتو را په دې خوا 115 هغه کوڅې او پلې لارې پرانیستل شوي چې د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال زورواکو او د جمهوریت د ځینو چارواکو له لورې د خلکو پر مخ تړل شوي وې.
تر اوسه موږ تاسو خبره کوو تر 115 مصري اصلي افری مسیرونه خلاص شوي دي چې هغه متاسفانه د پارلمان د خلکو لخوا او نور خلکو لخوا متاسفانه بند شوي وو. او همدا و چې موږ تاسو خبره کوو پلان موجود دی، هغه ځینې ځایونه چې بند پاته دي تر اوسه هم د امنیتي ستونزو سره سم استخبارات موږ سره په دې کې هم کار دی او هغه ته جلا طرح جوړ شوی چې هغه کوڅې هم د خیر سره خلاص شي.
د یادونې وړ ده چې د ښاروالۍ مسؤولینو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د ښاري نظم راوستلو لپاره هیڅ لاس پلورونکي ته اجازه نه ورکوي چې د سړک پر سر او پلو لارو کې خپل توکي وپلوري. کابل ښاروالۍ په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د نړیوالو مرستو په کمیدو سره اکثریت افغانان له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته ضرورت لري.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په سختو الفاظو هغه تروریستي حمله وغندله چې د جنوري د میاشتې په 8مه نیټه په بیت المقدس کې وشوله او په ورپسې ورځې په پرلپسې حمله باندې خواشینه شوه. لمړی حمله د بیت المقدس د نیوی یعقوف په گاون کې په داسې وخت کې واقع شو چې خلک د یهودانو له جماعت نه راوتل وکسان او وجل شو او نور ټپین شو. کله چې فلسطیني ټوپکواله ډزې وکړلې د اسرایلي پولیسو لخوا 22 کلن ټوپکواله وویشتل شو او وژل شو. دغه حمله په کلونو کې په اسرایلو کې ډیره ناوړې وه. دا حمله د بین المللي هالوکاست د یادونې په ورځ واقع شوه. دوهمه حمله وروسته په ساعت کې وشوله کله چې 14 کلن ترورست د بیت المقدس د زاړه ښار نه بهر د اسرایلو په یوه ډله باندې ډزې وکړلې. دوه کسان پلار او زوی په جدي توګه پکې ټپیان شوي وو. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوري د میاشتې په درېمه نیټه اسرایلو ته د دو ورځني سفر لپاره د خپل رسېدو په وخت کې دغه حملې وغندلې. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د تروریزم په حمله کې د دوو بې ګناه کسانو ژوند واخیسته. تل یو ناوړه جنایت دی مګر د خپل عبادت د خلکو هدف ګرځول په خاصه توګه ټکان ورکون کېده. د جمعې د ورځې حمله په کسانو باندې حملې نه زیات څه دي. دا د یو چا د عقیدې د عبادت په جهاني اقدام باندې یوه حمله هم وه. موږ دغه حمله په سختو ټکو غوندو. موږ د شنبې په ورځ په بیت المقدس کې ورپسې ورسته حمله هم غوندو چې پلار او زوی پکې ټپن شوي وو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د دغو حملو په لمانځلو هم خواشینه شو. زیاتوي د بېګناه قربانیانو په خلاف بدل اخیستل داسې ګڼي دا ځواب نه دی او د ملکانو په خلاف د تاوتریخوالي غچ اخیستل هیڅکله حق په جانه ښودنه نه ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دا د هر چا مسئولیت دی چې د خړپړتیا د آرامولو په لور ګامونه اوچت کړي په زیاده دی چې لمن ورته ووهي د داسې ورځې په لور کار وکړي کله چې خلک په خپلو ټولنو په خپلو کورونو د عبادت په خپلو ځایونو کې نور د ویرې احساس ونه کړي. دا د تاوتریخوالي د څپو د پورته کېدو د درولو یوازنۍ لار ده چې د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی دی د زیاتو اسرایلیانو د زیاتو فلسطینیانو. د اسرایلو د صدر اعظم بن جامن نتنیاهو سره د ورځې په آخر کې د غونډې نه وروسته د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې جمهور رئیس بایدن د یهودو د عبادت د ځای نه بهر د حملې نه وروسته سمدستي د اسرایلو صدر اعظم ته تلیفون وکړه چې د اسرایلو او د دې د خلکو لپاره د امریکا په کلک ملاتړ ټینګار وکړه. دغه پیغام چې ما په هغه غونډه کې ورباندې ټینګار وکړ چې فقط همداسې چې همدا اوس مو وکړه د دغې حملې په ارتباط او د وویلې تاوتریخوالی زیاتوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه دا مهمه ده چې حکومت او د اسرایلو خلک په دې پوه شي چې د دوی امنیت ته د امریکا ژمنه د اوسپنې غوندې کلکه ده. د نو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.